اسمت ساروان هم نن پا دی خبرونه که زموش میلمه هم ویان دی. البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکه دی ویستری نریوالی اداری ویان دی. یه وقتی غوشتل چه جوردالش شی پرسنوی که کار وکری، خو زین وقت حقسه چه تو غواری حقسه نکیشی. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اورئ حتما به د وحیدالله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دی واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دا خو بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواسات چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته، چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم اما کټګوري کې اما اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړه، ډېر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغې کې دنیا ته راغلی یم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونه او ناخوالې هم پایل شوی وې، یا ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغې جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړی و هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا د اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هغه هم په لمدول بیا هم په هغې توره و بیا هم دغه توره تخته زما مسولیت و چې هره ورځ کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سوند ما زړه هغه د پېستلک کفتانو د مسولیت هم د ما او چار ورځو مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړله او سبب هم بیرته خوندي تراوړه او دا غي سره په پښمار تباشیر دا به هم خون کړ کړه و چې دا به ما وړو راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا ک بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تردې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لاغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب و تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک و درېیم مې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم پانځي کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم دی هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښتل وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دند پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړې نه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویبسایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېده، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شو، دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته، دندو ته، تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان، نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د اماړي کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بلاخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غته راغی چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کولای شوی راغی وخت پورې کوونځي جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر وو، وامې اورېدل چې یو کوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال وو څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو؟ آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وضعیت تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، یا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرۍ مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل، چې هغه نان ټولګی وو نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره جدي وشوه، راته بنده وې که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا کیسې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درم ډېر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، اما یو غزنی هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوی کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مؤثریت یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کر چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وي به په هره اداره کې، علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مهاړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغه اخاطه نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنی په کې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لرې چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني؟
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې. نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي. یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغه نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو. موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه کلدارې را کولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
پتختاش پیغام دې مختاش خبر